په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته شرح خلاص. په افغانستان کې د کورونا د نوي څپې تازه اندېښنې او نوي بندیزونه
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتب او تصفینې عدونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
د لغمان اوسیدونکي د روانو جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب غواړي.
ماشومان سفر په پی کې جنګونه دي په یو داسې ځای کې وکړي چې هغلته غیر یو هغلته کورونا نه وي، ملکي تلفات نه وي، اول خو جنګ ته ضرورت نور نشته.
نن د پښتو ژبې ورځ ده. د دې ژبې پر تاریخي مخینې او اوسني حالت په یو تفصیلي راپور واورئ.
کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سي، حقیقت څه دی او تندې څنګه. خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د ملي امنیت سلاکار پاکستان په افغانستان کې د نه اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو تورن کړ. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په ښه موقف کې دي. د ناټو سرمنشي وایي بلاروس شاید روسیې په مرسته دراین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه په زور ناستې ته مجبوره کړې وي. د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب دا خبره نن په کابل کې د امنیتي چارواکو په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
دا جنگ یو نه اعلان شوی جنگ د پاکستان سره دی او هغه په دوامداره توګه په افغانستان کې د دې مداخله پټه نه ده، ټول دنیا ته آشکار ده. او موږ غواړو چې دا مسله د امنیتي همکاریو د لارې نه مستقیم د دوی سره حل شي.
شغلی محب مخکې هم وسلوال طالبان د پاکستان په همکاري په افغانستان کې د جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی وو، خو طالبانو او پاکستان دواړو دا تور نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل امیر روغتیا څلور لارې ته څیرمه له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې وویل.
دا چې د ناتو ائتلاف او قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونه له افغانستان په منظم او خوندي ډول په وتلو دي، په عین حال کې څرګندوي چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو شریکان په زیاتو مواردو کې زموږ ورونه او خوندې تر ټولو غوره ممکنه دریس کې دي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوی او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه عملیات پرون سوي چې د وسلوالو سپکې او درنې وسلې هم تخریب کړې سوي دي. حخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوی نن رسنوی ته ویلي د کندهار په خاکریز او شاولی کوټ ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
څلور تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او څلور تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن دوه پتنځایونه د 8 اسلحې سره کاملا د منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لغمان مطبوعاتي دفتر وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د مرکز مهترلام په ګمین سیمه کې د قاري غورځنګ په نوم یو ملا امام په ډزو وژلی دی. د بدخشان د ولی ویاند وایي په کرانومنجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پر کان د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبول سوې ده. نیک محمد نظری نن آزادی رادیو تو ویل چې وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباعو په مرسته غوښتل تېره شپه پر دغه کان ډله ییز برید وکړي.
حملات تهاجمی گروه طالبان
د کرانو منجان ولسوالۍ پر کان د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه چې غوښتلې د بهرنیو تروریستانو په همکارۍ وکړي، د دې ولسوالۍ د ولسی پاڅونوالو په همکارۍ په شا وتنبول شول او طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته.
د ولی ویاند وی افغان امنیتی ځواکونو او پاتسنوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بلخو د پکتیکا د امنیت قمندانی ویان شاه محمد اریان وی د گیانی ولسوالی پخوانی امنیت قمندان بیارخان تیر شپه د ماین په چودنې کې وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان دي. ویل سوي بیارخان په وروستیو کې په سرروزی ولسوالۍ کې د ساتنمن په توګه دنده ترسره کوله. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. محمد داود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپل دنده رسمن پیل کړله. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی لغمانی رسمن د غزنی د والی په توګه معرفي سو. محمد داود لغمانی چې دوی اونې مخکې د فاریاب د والی په توګه په یوه پوځي لوا کې رسمن معرفي سوی وو، د ځینو کسانو د مخالفت له کبله یې خپله دنده پیل نه کړای سوی. په فاریاب کې اعتراض کوونکو چې ډیری یې د جنبش ګوند غړي وو غوښتنه درلوده چې والی دې د دوی په خوښه معرفي سي. د ناټو سرمنشي وایي دی فکر کوي چې د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپلې متحدې روسیې په همغږۍ د آیرلند هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې ده. ینس سټولټنبرګ پرون جمعه له سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل د روسیې او بیلاروس ترمنځ پر نږدې اړیکو خبر دی. د زیاته کړه ډیره ګرانه ده چې په مینسک کې د رژیم وکړای سي دغه کار له روسیې سره له همغږۍ پرته وکولای سي. الکساندر لوکاشینکو د تیر کال د اگست میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان تر بریالي اعلانولو وروسته په پیل سوې لانجه کې تر ډیره پر روسیې اتکا کړې ده. د بیلاروس رژیم تیر یکشنبه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بیلاروس چارواکو ویلي وو چې په الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اطلاعات ترلاسه کړي وو. په الوتکه کې چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه کوم بم ونه موندل سو. خود لوکاشینکو یو منتقد ورځپاڼه لیکونکی رامن پراتاسوویچ چې په الوتکه کې ونیول سو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د مې 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. تسیخانوفسکایا تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای سئ له دغه پیوستون سره یو ځای سئ؟ په خپل شار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړه لیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د می پر 9 د تسیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی تسیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جماعت پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل
کله چې موږ په 2014 کال د جومات د جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه وه چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډ وهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 1.5 متره مینارې جوړولو 4 کاله وخت ونیوه.
خبرونه ملازده رادیو واوریدل دوستانو د خبرونه ز فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د کورونا وایروس د نوې څپې د کنټرول لپاره د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ښوونځیو پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو اعلان وکړ. د دغه وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په کورونا وایروس اخته کسانو پیښې زیاتې سوي چې دوی دغه پیښې ته اړ کړل. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د پلازمینې کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره ټول کوانځي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړل اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه د کورونا وایروس د نوې څپې د پراختیا د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبه په ورځ په کابل کې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل
شما درک ندارین.
مونږه ویل کیږي چې تاسو درک نه لرئ. اقتصادي نظام او د ټولنې وضعیت د ستونزو سره مخ کوي، خو ټولنیز واټن حداقل تر 60 یا 70 سلنه خلک خوندي ساتي. دا یو اصل دی. نیوکه کیږي چې تاسو پیغام نه دی بدل کړی، خو کله چې ګواښي او دی او حلارې هم هماغه شان ده، مونږ څنګه کولای شو چې په دې اړه بی غوره
واوسو، بی تفاوت واوسو؟
روغتیا وزارت په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د دې پریکړې د پلي کېدو خبره کړې ده. دغه وزارت په دې اړه پیو خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بللی دی. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو او د ازموینې ملي ادارې د عامې روغتیا وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د غبرګولي له 8 نیټې به د دوو اونیو لپاره په یاد 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي وي. د لوړو زده کړو وزارت دا هم ویلي چې د کابل د کانکور ازموینې ګډونوال دي د بایومیټریک پروسې د ترسره کولو لپاره تر بل اعلان دی په تمه سي. په دې خبري کانفرنس کې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګینې حمیدي او د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر هم ګډون کړی و. میرمن حمیدي وویل
دا د ژوند او د مرګ مسله ده، او من هیڅ مسول د وزارت معرف چې زموږ څه په ملي نور اولادونه مکتبو ته راځي، استادان محترم راځي، زموږ وظیفه ده چې پیشنهاد چې وزارت ساتامه مشته وړاندې کوي، موږ مجبور چې دا هغه ملاتړ وکړو او همکاري ورسره وکړو.
د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر بیا ټینګار وکړ چې په پاتې نورو ولایتونو کې د پخوانځیو پوهنتونونو کې روغتیایي تدابیر په جدي ډول ونیول سي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټولو ادارو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لارښوونه کړې چې د روغتیا وزارت د لارښوونو پر بنسټ ټولې وقایوي سپارښتنې مراعات کړي.
خو په کابل کې یو شمېر زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا به درسي سیستم ګډوډ او دوی به اغېزمن سي. د غازی علي لیسې زده کوونکي میلاد ازادي راډیو ته وویل
که څه هم د وضعیت د کورونا جدي ده، نو موږ په تېر کال کې موږ وخت ځای سه په قرنطین کې، او فکر نه کوم چې په دوه هفتو کې چې کورونا ویروس دوی کنټرول وسه کړی او دوی موږ درسونه هسې خو وخت بیا هم ضایعېږي.
د کابل ښار بل اوسېدونکی او د یو خصوصي پوهنتون محصل نثار احمد صافی هم ورته نظر لري.
دا مې روغتیا وزارت دغه پرېکړه زه خپله ښه نه احساسوم، په دې خاطر چې باید دغه د کورونا لپاره چې کوم تدابیر په نظر کې نیول شوي هغه باید عملي شي. ماسک دې باید دغه کوم محصلین چې دي یا کوم متعلمین چې دي مکاتبو نو دغه چې په ځان باندې عملي کې، نو باید دا خپله کړنه چې په اوس وختو کې درسونه تر رخصت ورکړل شي، پوهنتونونه مکاتب دې وتړل شي، دا په دې خاطر چې دلته د شاګردانو او د متعلمینو وخت ضایع کیږي.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې کابل ښاروالۍ د کورونا وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د دواو نه یو لپاره د ودونو د سالونونو پر ریزرو هم بندیز لګولای و.
دوستانو اوامه ورتل چې سر لننه به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوه نیو په مخه بند سي. د څلور دیش ولایتونو په منځ کې ولې دا ولایتونه د دغو بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د امریکتیا د وزارت مرسیال وین میرویس علیزی پاړوي
دغه تصمیم چې نیول کیږي منګ د پیخو په نظر کې نیول سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول وات نقشه منګ رنګانی کړی ده. هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي وښلنه دي، یعنی موږ جوړ رقم لرو. د پدوینه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنگ سره رنگانی شوی دي. نو په همدې اساس سره دغه شپږ ولایت په دې کرونا تر جدي وښلنه دي، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او د قندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنگ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغونډو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به ګوره جوړان دي شهیدانو سیږي چې د هوټل خو څنګه هوټلونه چې دي یعنی کوم محفل چې تر سره کیږي هغه هم د هغوی ته هم یو اونۍ وخت ورکول شو چې یو اونۍ څخه به وروسته هغې هم بندیږي. او د درېمې څپې د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووالی نیولی دی هغه قدم په قدم موږ مخ پر وړاندې ځو. که چېرې که پېښې ډېرېږي نور محدودیتونه به هم پرې وتې وده کېږي.
الیزه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازادي رډو ته مخ کې ویلي و چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطر امکانات نه لري. څنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړي دي او یا امکانات شته چې ژر ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل، موږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت د پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو، چې په دې تشخیصي برخه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجودې دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برتانوي نو ویروس په هېواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو، او د هندي نړۍ لپاره موږ هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دغه نو هم تشخیص کړو په هېواد کې چې ایدی پیښې مثبت شته او که نه شته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزی و. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سمو ژغلا زده راډیو ری نن د پښتو ژبې ورځ منځل کیږي. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ورنځل سو. احمد شاه اعظمی د پښتو ژبې تاریخ او سنی حالات او ننګونو ته کتنه کړې په کډه وی وره.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. پتیر بیام پختونخوا کی زین جیب شتری و روکی جیبی دی چی بیخی مستقیم لاره او سیده لاره دی پختو سرا تریلی دی اول امغا دی براکه او دی کنی گرم جیب دی زین واگری دی تا ارموری وی دی پنشیر پشا اخوا کی ویر شیب جیب پی نام پراچی دی منجان جیب او ننورات پا پاکستان که ده یدغا به نام مشهور جبه اما غا تلوری ورو که جوانده اریایی جبه دی چه سیده ده پختو سره تره دی
ده جپوهنی لپلا و ده نری طول جبه ده جپوهنی پا یو سل دو سلویش دلو یا جب کورنیو که ویشل سوی چه تر طول لوی جب کورنی اندو یورپین یا هندو اروپایی ده چه ده نری پا شاوخوا شپیته هیوادونو که چلور ساو پینزه چلویش جبی پا خپل لمن کران غاری او تر دری بیلیون زیاد ویون که لری. ده چه پشتو ده جبو پا کمی دلی پوری تراو لری. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوری را سراغلی ده چه ده سلطان محمود غزنوی پا وقت که ابوالحسن میوندی چه ده سلطان وزیر و اغتا وزیفه ورکه ورسوله چه ده پشتو ده پار الیفبا جوڑه که ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1111 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
زموږ خلاص د ایرادیو ورو دوستانو مخکې ته دی جوړاندې نورو راپورونو ته ورسو به هم د افغانستان پر مسالو تم کې جو د لغمان اوسیدونکو په دې ولایت کې د ملکی خلکو د ژوند د خوندیتوب غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې روان جګړې حالت د ګڼو ځای خلکو سرونه کورونه او کروندې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
په داسیال کې چې لتیری ونی راي سي د لغمان ولایت په غنو سیمه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالي نه خطر روان دي. ځای وسیدونکو پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمندي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون لګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویرې چې جګړې له یوې ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي له خپلو مینو وتلي او نسبت آرامو سیمو ته کډه شوي دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د د جنگ لخکیلو خوا غواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسیدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم ګواښ پکې متوجه نه وي.
خو جنگ شته نو په ټولو ولسوالیو کې انګار او نشنګ ټولو ساحو کې مرزیو ساحه کې زبرتلام خان ته نږدې دي. مرکزي مابس شاوخوا کلو کې هم پیلن دپاره هم جنگ شته ده، یعنې خلاص شوی نه ده. زموږ غوښتنه هم دا ده دغه وخت کې د فصلونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده. ماشومان سفر پټی کې ګیر دي، جنگونه دي په یو داسې ځای کې وکړي چې هغلته غیر وي، هغلته کورونه نه وي، ملکي تلفات نه وي، اول خو جنگ ته ضرورت نور نشته.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام، دولت شاه، علي شنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزي څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان له مرکزه پوځي عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علي شنګ او لنګار ولسوالیو ته رسیدلي او ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیه قمنداني ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیې تر څنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له هم اړولې ده. د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخکې ځي.
زموږ عملیات پیلن په علي شنګ او لنګر ولسوالۍ دواړه لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې تصفیه او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6000 کسه ټپیان دي. البته زموږ عملیات پامدی خاطر کندی سره روان دي، ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي ترڅو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او ادعا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګشوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه د وروستۍ جګړو له کبله شاوخوا 3500 کورنۍ کډوالي شوي چې نږدې 400 کورنۍ ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې نړیواله موضوع په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خپل هندي ساري ته ویلي هماغسې چې د کورونا وبا په لومړیو وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هند خپلو 4.5 میلیونو وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحدو ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید-19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید-19 په لومړیو ورځو کې هند د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شایع تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لږته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
پسې ازادي راډیو اوري په کابل کې 4:10 سه یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه د پاکستان نه اعلان سوې جګړه وبلله. حمدالله محب نن په کابل کې په یو امنیتي کنفرانس کې دا خبره وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې دا خبره وکړه. د کورونا چارو وزارت وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د والي ویاند وایي چې په کیرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پر کان د وسلوالو طالبانو یوه ډله ییزه حمله په شا تمبول شوې ده. محمد داود لغمانی نن د غزنی د والي په توګه خپله دنده رسمن پیل کړله. د چې دوی ونیمه کې د فاریاب د والی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي شوی وو. د ځینو کسانو د مخالفت له کبله خپل دنده پایل نه کړای شوی. د ناتو سرمنشي وایي د په باور د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپل متحد روسیې په همغږي د آیرلند د هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې وه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 د دیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوال ورځ په توګه ولمنځل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جمعه رسمن پرانیست.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په هلمند ولایت کې د وو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیگ پیل کړی دی. د دې فدراسیون وایان عزیز مرشوف نن ازادي راډیو ته وویل دا لیگ د هلکانو د لیسې قانون، آریانا، شاهي، چانچیر، کریمتل او شهید انجینر عبدالمتین لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د لیگ په ډول به 2 یو بل سره سیالي کوي. د ښاغلي مرشوف په خبره د دغه لیگ اتل لوبډله به د افغانستان اتلانو لیگ ته د لارموندنې لپاره د جنوب لویدیځ زون سیالیو کې د هلمند په استازیتوب ګډون وکړي. په بدخشان ولایت کې د غړو ښکلا، فټنس، سمبو، کورش او آزادې وړې غېکنیونې کلبونه پرانستل شوه. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه کلبونه د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د ملي سوداګر قدرت الله حکیمي په مالي مرسته جوړ شوي چې 3 افغانۍ لګښت پرې راغلی. د ښاغلي قاریزاده په وینا دا کلبونه چې تېره ورځې پرانیسته وشوه له نشه یي توکو څخه د ځوانانو د استفاده پراګرځولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي. او نن د آی پی ایل پات 1 لوبو په اړه پریکړه کیږي. د راپورونو له مخې هند کرکټ بورډ نن شنبه د یوې سري ناستې په ترڅ کې د آی پی ایل لیګ او د شلوریز نړیوال جام د رسمي کوربتوب او نیټې په اړه پریکړه کوي. خو د سپورت ټوډې ورځپاڼې د راپور له مخې د هند په کرکټ بورډ کې یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي چې د آی پی ایل سیالیو کوربتوب د سپتمبر میاشتې له 19 بیا د اکتوبر میاشتې تر 10 نیټې پورې متحده عربي امارات ته ورکړل شوی چې په دې تړاو رسمي پریکړه به هم د راتلونکي شنبه په ورځ کیږي. آی پی ایل یا د هندوستان د کرکټ غوره لیګ تر 9 لوبو وروسته د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې په هندوستان کې د کورونا خپرېدل پراخ شول د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره وځنډول شو.
دوستانو سپورتي خبرونه مهم اوریدل دا او دغه از موږ نور خبرونه کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا هم ولولې او خبرونه مو کوم نه اوریدلې وای اوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کوډان په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت ساده او تاندې څنګه
حقیقت ساده
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده او آن ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو